برنامه‌هاش. خدا نگهدار.
سلامونه د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت متحدو ایالاتونو ته خبرداری ورکړی چې که د کنګل شوې شتمنۍ په اړه خپله پرېکړه بیرته ونخلي، له دې هیواد سره پر خپله پالیسۍ بله سرغور وکړي. طالبانو پرون ماښام په یوه بیان کې وویل د امریکا ولسمشر جو بایډن غواړي چې په خپل سر د افغانستان شتمنۍ غصب کړي. په کابل، ننګرهار، کونړ، خوست، میدان وردګو او روزګان ولایتونو کې نن د افغانستان د بانکي زیرمو په اړه د امریکا د ولسمشر پرېکړه وغندل شوه. لاریونوالو ویل چې د سپتمبر د 11مې په حملو کې هیڅ افغان ونډه نه درلوده. دوی له متحدو ایالاتونو غوښتل چې دا زیرمه د ټولو افغانانو افغانستان ته وسپاري. ټاکل شوی افغانستان ته له هند نه د 50,000 ټنه غنمو لیږد د راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شي. اسوشیټډ پرس خبری آژانس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله وایي اسلام آباد منلې ده چې د افغانستان لارې د دا غنم ولیږدوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په مسکو کې دی او نن له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د دوی لیدنه د اوکراین پولې ته نږدې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو له کبله د رامنځته شوي کړکېچ د هواري لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په لړ کې ترسره کیږي. او پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه د اندېښنو په ترڅ کې د اوکراین ولسمشر سبا د فبروري 14مه د یووالي ورځ اعلان کړې. ولادیمیر زلنسکي په دې اړه له فرمان وروسته په یوه ویډیوي پیغام کې وویل موږ ته وویل شول چې د فبروري 14مه به د یرغل ورځ وي، خو موږ به یې د نړیوالي وبخښي، موږ به یې د یووالي ورځ وګرځوو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په اړه د ولسمشر جو بایډن د پریکړې دفاع کړې، خو د طالبانو دفاع وزارت دا پریکړه ناسمه بولي.
بریت چا کړی دی او څه وخت سوی دی او شتمنی د چا څخه د چا کنګل کیږي او د چا پیسې ورکول کیږي.
د بایدن د پریکړې په غندنه کې نن په کابل او څو ولایتونو کې لاریونونه وشول.
خپل قربانیان ته پیسې ورکوي، تاوان کوي. په افغانستان کې د ظلمونه وکړه، د بمان غورځول ناکي افغانان شهیدان کړه، په دغو تاوان سکور کوي.
نن پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتې پوره شوې.
د افغانان د پر دغه تیر شپږ میاشتې د لوږې، د تندې، د ویرې، د مهاجرتونو، د بې ځای کېدو میاشتې وي.
نن له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو کلیزه هم ده.
په هغه وخت کې هم مجاهدین د انحصار طلبۍ د داخلي جنگ سبب وګرځېدل.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه خپروو.
در دې شیبه د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د افغانستان د بانکي زیرمې په اړه د ولسمشر جو بایدن د ادارې د پریکړې د بدلون له غوښتنو سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا پریکړه پر ځای بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا زیرمه په دوو برخو ویشل شوې، خو افغانستان ته یې د لیږد د تګلارې په اړه پریکړه نه ده شوې. او ترڅنګ به یې دا پریکړه هم فدرال محکمه کوي چې 3.5 میلیارد ډالر د سپتمبر د 11مې د قربانیانو د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي او کنه. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
که څه هم د افغانستان د کنګل شوې پانګې په اړه د جمهور رئیس جو بایدن پریکړې پراخ منفي غبرګون درلود، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا پریکړه بیا هم توجیه کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون رسنیو ته وویل افغانستان ته د 3.5 میلیارد ډالرو پانګې د ازادېدو پریکړه ورځ تر بلې په دې هېواد کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره شوي. خو ښاغلی پرایس دا هم وایي چې لا د دې پانګې د لیږد طرحه نه ده بشپړه او نه هم هغه تګلاره معلومه ده چې پر بنسټ یې دا پیسې افغانستان ته ولیږل شي.
نو
No decision has been made.
افغانان چې خپل هم د ترهګرۍ قربانیان دي تر اوسه ورته د دې پانګې د کارونې لپاره هیڅ پریکړه نه ده شوې. که هر میکانیزم جوړیږي په داسې ډول به طرح شي چې د طالبانو او یا هم نورو هغو ډلو ته چې بندیز پرې لګول شوی لاسته د لوېدو ګواښ کم کړي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس د افغانستان له بانکي زیرمې د سپټمبر د 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د 3.5 میلیارد ډالرو د ورکولو په اړه وویل. دا کورنۍ د طالبانو خلاف دعوه لري او قضیه یې په فدرال محکمه کې ده. خغلی پرایس زیاته کړه اوس دا پریکړه د فدرال محکمه کوي چې 3.5 میلیارد ډالر یې د سپټمبر د 11مې د پیښو قربانیانو ته ورکړل شي او که نه. جمهور رئیس بایدن د جمعې په ورځ په خپل اجرایه فرمان کې د افغانستان له بانکي زیرمې 3.5 میلیارد ډالر د سپټمبر د پیښو قربانیانو ته د غرامت لپاره ځانګړي کړل. سپټمبر د 11مې د پیښو قربانیان طالبان پړه ګڼي چې ګنې دې بریدونو ته راحته خپله خاوره کې ځای ورکړی. خو د طالبانو د حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد تېره شپه له ملي ټلویزیون سره مرکه کې دا ادعا په کلکه رد کړه.
په هغه مسله کې افغانان بیخي شکیل نه وه. دوی تر اوسه دا نه ده ثابته کړې چې په هغه کې افغانان شکیل وه که نه وه. برید چا کړی دی او څه وخت سوی دی او شتمني د چا څخه د چا کنګل کېږي او د چا پیسې ورکول کېږي دا ډېر یو غیر منطقي کار دی.
د افغانستان د کنګل شوې زیرمې د ازادۍ په اړه د جمهور رئیس بایډن د پریکړې وروسته په افغانستان او خپل امریکا کې هم پراخ منفي غبرګونونه راپورته شول او دا پانګه د افغانستان د ملت حق وباله چې نه باید په دې ډول وپاشل او وویشل شي.
راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په اړه د ولسمشر جو بایدن د پریکړې دفاع کړې او په عین حال کې ویلي دي چې دا پریکړه به فدرال محکمه کوي چې 3.5 میلیارد ډالر د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي او که نه. زما همکار د پوهنتون له استاد محمد اسحاق اتمر سره پر همدې موضوع خبرې کړي او په پایل کې تر پوښتنه کړې چې امریکا ولې لا هم خپله تازه پریکړه چې ډېر انتقادونه هم ورباندې شوي دي پر ځای بولي.
د امریکا د ولسمشر دا فیصله په هیڅ صورت د افغانانو په ګټه نه دی او دا یو غیر عادلانه فیصله دی ځکه هغه پیسې نه د طالبانو دي او نه هم د دولت پیسې دي. دا هغه پیسې دي چې د افغانستان د بانکي زیرمو پشتیواره ګڼل کېږي او دا صرف په هغه معاملاتو کې کاریږي چې د پشتیوانې په شکل باندې افغانستان په خپل معاملاتو کې دغه نه استفاده کوي. زما باور دا دی چې دا ډېر غیر عادلانه دی.
طالبانو هم ویلي که امریکا پر خپله پریکړه بیا کتنه ونه کړي دوی به له امریکا سره پر خپلو اړیکو بیا کتنه کوي. ستاسو په نظر څه بدلون به راسي له امریکا سره د طالبانو په اوسنیو اړیکو کې؟
که امریکایان بیا په دې باندې غور ونه کړي نو کېدای شي طالبان بله لاره ځان ته خپله کړي او دا د امریکا د پاره کېدای شي په راتلونکي کې نور مشکلات پیدا کړي د دوی په روابطو کې. طالبان هم اوس په سیمه کې د یو هیواد په توګه تقریبا د منطقي د هیوادونو په تعاملاتو کې شامل دي. نو زما باور داسې دی چې طالبان سره همدغسې انتخاب شته دی چې هغه بیا په راتلونکي کې د امریکا په روابطو کې په سیمه کې بې تاثیره نه شي پات کېدلی. زما باور داسې دی چې که امریکا په خپل دغه پالیسي باندې بیا کتنه ونه کړي نو کېدای شي چې طالبان دوی سره خپل تعامل بدل کړي او دا د امریکا هیواد غوندې یو هیواد ته چې هغه زبرځواک دی زما په باور ښه پایلې به ونه لري.
اتمر صاحب، د افغانستان د اسعاري زیرمو دغه ډول ویش به په افغانستان کې پر اقتصادي وضعیت چې له مخکې هم خراب دی نور څه تاثیرات وکړي؟
د افغانستان د ملي زیرمو ویشل دا هم غیر قانونی دی هم بې انصافي دی د افغانستان ولس سره چې هغوی خپله دغه پیسو ته ډېر ضرورت لري. ما باور داسې دی چې دغه پیسې باید دوی د سره په دې باندې په خپل تصمیم باندې نظر وکړي او دلته افغانانو ته هم پکار دی چې په دغه برخه کې د نړیوالو نه غوښتنه ولري او په مختلفو مراجعو کې خپل غږ پورته کړي تر څو دغه زیرمه شوې پیسې د افغانستان د ولس لپاره آزاد شي چې دوی په داسې وخت کې چې دغه پیسو ته ضرورت لري د دې نه استفاده وکړي.
د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ولس مشر جو بایدن د هغې پریکړې په اړه خبرې کولې چې د افغانستان د کنګل شوي شتمنۍ دوه برخې کړي. یوه برخه افغانستان ته د بشري مرستو لپاره ځانګړې کړې او په بله برخه کې وایي چې دا به د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړې شي. د طالبانو حکومت پرون په یو بیان کې متحدو ایالاتونو ته خبرداری ورکړ چې که د افغانستان د شتمنیو په اړه خپله پریکړه بیرته ونخلي نو له هغه هیواد سره به پر خپله پالیسۍ له سره غور وکړي. په بیان کې راغلي چې ولسمشر بایدن غواړي د افغانستان شتمنۍ غصب کړي او زیاتوي د بایدن اقدام د طالبانو په ټکو څرګند تیری او ظلم دی. د افغانستان په پلازمینه کابل او نورو ښارونو کې نن د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په اړه د امریکا پریکړه وغندل شوه. د باختر خبري اژانس راپور له مخې په ګڼ شمېر خلکو نن په کابل، جلال آباد، خوست، ترینکوټ او میدان ښار کې د لاریونونو په ترڅ کې د سپتمبر د 11مې د حملو قربانیانو کورنیو ته د افغانستان د بانکي زیرمو د ځانګړي کولو پر وړاندې اعتراض وکړ او غوښتنه یې وکړه چې دا پیسې د بیرته افغانستان ته ورکړل شي. همداراز په روزګان کې نن لسګونه کسان له روټونو ته راووتل او د ولسمشر بایدن د پریکړې پر وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړ. د ازادۍ راډیو خبریال د دې لاریون جریان ته ورغلی و.
د ارزګانیانو دا غوسه او اعتراض د امریکا د ولسمشر جو بایدن د وروستۍ پریکړې په اړه چې د افغانستان د کنګل شوي شتمنۍ په اړه یې کړې ده د دغه خلکو شمېر چې لسګونه ته رسېدي او ډېره برخه یې سرافان وه نن د ترینکوټ ښار واټونو ته راوتلي وه او د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه یې غوښتنه کوله چې خپله پریکړه دې بیرته واخلي. د لاریون کوونکو له ډلې څخه جینانی او عبدالغني وویل چې دا پیسې د افغانستان د خلکو دي.
دا د ملت او د دې ملک د مظلومو کونډو یتیمانو حق دی. دا ظلم دی. موږ یو مظلوم ولس یو، موږ یو مظلوم هیواد یو.
دغه زموږ بودیجه چې ده د ټوله ولس د کونډې د یتیم ده. دغه موږ خپله شتمني موږ د امریکا څخه غواړو. نو موږ پر ټولو خارجي دولتو باندې دا غږ دی چې زموږ خپله شتمني موږ ته باید وسپاري.
د لاریون نورو ګډونوالو بیا پر نړیوالو بشرپالو سازمانونو هم سختې نیوکې وکړې او زیاته یې کړه چې نړیواله ټولنه باید د جو بایدن د دغه پریکړې په اړه چوپه خوله پاته نه سي. دی وایي که امریکا د سپتمبر د 11مې پیښې قربانیانو ته د افغانستان پیسې ورکوي نو امریکا ته پکار ده چې په افغانستان کې د خپلې شل کلنې جګړې زیان هم افغانانو ته ورکړي. دوه تنه نورو لاریون کوونکو شمس الله او حمید الله ازادي راډیو ته وویل
خپل قربانیانو ته پیسې ورکوي، تاوان کوي. په افغانستان کې د ظلمونه وکړه د بمان غورځول چاپې وویل ناکي افغانان یې شهیدان کړه د دغو ته تاوان څوک ورکوي.
غوښتنه ده ټول نړیوال سازمانونو څخه چې په جدید توګه دې ته لیواله شي چې موږ سره همکاري وکړي. په دې
لاریون کوونکو دغه راز ګواښ وکړ که امریکا د افغانستان کنګل شوي شتمنۍ افغانانو ته ورنه کړي دوی به په خپل دغه ډول اعتراضونو ته دوام ورکړي.
لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه په خوست کې هم نن د دې مسلې په ارتباط اعتراضونه شوي وو چې راپور به یې د ازادۍ راډیو په مخامنۍ خبري مجله کې تاسو ته وړاندې شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ شپږمه میاشت هم پای ته ورسېده د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو وتل د امریکا سیستماتیکه ماته بلل کیږي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس په یوه اعلامیه کې ویلي چې د شپږو میاشتو په تیرېدو د بایدن د ادارې هیڅ چارواکي د دې ناکامیو مسؤلیت لا نه دی منلی. د اړه نور جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه چې مشري جمهور غوښتونکي مایکل مکاول کوي په افغانستان کې د نظام له سقوط شپږ میاشتې وروسته یوه ګډه اعلامیه خپره کړې. نوموړي په دې اعلامیه کې لیکلي د ولسمشر بایدن پریکړه ځمکنیو حقیقتونو ته په نه پاملرنې شوې او دا پریکړه یې ړنده بللې. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې دا پریکړه په افغانستان کې د امریکا سیستماتیکه ماتې بللې او زیاته کړی ده د تخلی پر محل په الوتکو کې د خلکو د رازړېدلو تصویرونو د امریکا شهرت په ټوله نړۍ کې خراب او زموږ متحدین غوسه کړل. الامیر جاتوی شپږ میاشتې تېرې شپې خو د بایډن د ادارې هیڅ یو چارواکي د دې ناکامیو مسؤلیت نه دی منلی او د حیرانۍ خبره دا ده چې ډېر لوړ پوړي چارواکي هڅه کوي چې آن د دې کار مسؤلیت ونه مني. خو د جو بایډن په مشرۍ د امریکا اوسنیو چارواکو له افغانستان د امریکایي سرتیرو له وتلو بار بار دفاع کړي او ویلي دي چې دوی په دې هیواد کې خپل هدف ته رسیدلي وو. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په اعلامیه کې دا شان لیکل شوی چې د بایډن ادارې دوی ته په دې اړه د هر ډول اسنادو او موادو د ورکولو څخه انکار کړی. په اعلامیه کې راغلي دوی آن یو سند هم نه دی وړاندې کړی چې د دې تراژیدۍ په اړه وضاحت ورکړي. په اعلامیه کې د کانګرس له ډیموکراټانو غوښتنه شوې چې له افغانستانه د ولسمشر بایډن د وتو پریکړه وڅېړي او جمهوري غوښتونکي چمتو دي چې له ډیموکراټانو سره په دې برخه کې همکاري وکړي. د اعلامیې په وروستۍ برخه کې راغلي مخکښ جمهوري غوښتونکي مکاول دا مهال له افغانستانه د متحده ایالاتو د وتلو په پلان کې د بایډن د ادارې د ناکامۍ په اړه یو راپور چمتو کوي او پلان لري چې راتلونکي میاشتې خپور کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن نږدې یو میاشت وړاندې په سپینه ماڼۍ کې په یو خبري کانفرانس کې هغو انتقادونو ته چې پر ده د دغو ځواکونو د ایستلو په تړاو موجود و وویل د خپلو اقداماتو په خاطر به بخښنه ونه غواړي. نوموړي ویلي که یې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ایستلی نه وای نو باید نږدې تر 30,000 پورې نور سرتیري افغانستان ته استولی وای. خغلی بایډن ویلي افغانستان د یو پیاوړي دلیل له مخې د امپراتوریو هدیره ده او هیچا دا هیواد د یوه حکومت تر چتر لاندې یو موټی کولی نه شوای. نوموړي ویلي دوی هر اونۍ افغانستان کې $1,000,000,000 لګول.
و موریدل چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د امریکا سیستماتیکه ماته وه. خو په دغو شپږو میاشتو کې د طالبانو حکومت کومې لاسته راوړنې درلودې؟ آیا د رسمیت پیژندنې لپاره د دوی هڅو نتیجه ورکړې او ورکوي یې که څنګه؟ صفي الله ستانکزي پر همدې مسلو د سیاسي چارو له شنونکي او په افغانستان کې د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدم سره مرکه کړې. ښاغلی همدم، د مرکې په پیل کې د تیرو شپږو میاشتو د جریاناتو په اړه وایي.
دا تیر شپږ میاشتې طالبان او د اصل میاشتې وي طالبان په تفریح او خوشحالیو او په لمانځلو بوخت و. دوی د جمهوریت د نسکورولو په لمانځلو ډېر وخت تېر کړ. هغه نظام چې د هغې دپاره افغانان نړیواله ټولنه خوله وینه بهولی او پیسې میلیاردونه ډالر پرې مصرف کړی و، طالبان هغه نظام نسکور کړ او دوی په دغې تېرو میاشتو کې غوښته چې دغه موضوع ولمانځي. خو له بده مرغه د افغانانو دپاره، د عام خلکو دپاره، دغه تېر شپږ میاشتې د لوږې، د د ویرې، د مهاجرتونو، د بېځای کېدو میاشتې وي. زه فکر کوم چې په تیرو شلو کلونو کې دا تېر شپږ میاشتې تر ټولو تریخ میاشتې د افغانانو او د افغانستان د خلکو دپاره وه. زه دا هم ویلی شم چې د طالبانو حقیقي ازمون دې نه بعد شروع کېږي. خلک د صبر کاسه ډکه شوی او طالبان باید غواړي چې د دوی دغه مشکلات ته رسیدګي وکړي.
دغې هڅو ته په کتو چې طالبان بېلابېلو هېوادونو ته سفر کوي، غونډې جوړوي، څه فکر کوي دوی څومره نږدې دي چې حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي؟
د خارجي بوند ته که سړی ورته وګوري، طالبان وتوانېده چې تر یو بریده پورې د نړیوالې ټولنې او غربي هېوادونو توجه ځان ته جلب کړي. هغه هم په دې چې دوی د ښځو ځینو حقوقو ته احترام کړي، خود لکه د ښځو د زده کړې او د کار موضوع چې په نسبي توګه دوی دغه حقوق غواړي چې بېرته ښځو ته ورکړي. او په همدې دلیل دوی وتوانېده چې د امریکا څخه ځینې د افغانستان پیسې چې منظم شوي وو خوشي کړي، او تر څنګ ځینو نړیوالو غونډو کې لکه اوسلو او خلیج غونډو کې ګډون وکړي. خو دا په دې معنا نه ده چې نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت پېژندلی.
په ټوله کې د نړۍ تعامل له طالبانو سره څنګه دی؟ او ځکه چې د طالبانو څخه د نړۍ عمده غوښتنې لا هم ظاهرا تر ډېره نه دي منل شوي.
زه فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې رابط د طالبانو سره مشروط ده، او هغه شرطونه عبارت ده له یو ټولګډون حکومت جوړول، همداراز د ښځو، د لکیو او بشري حقوقو ته احترام، او دا چې تروریستي کړۍ پرې نه ښودل شي چې افغانستان خاورې نه د نورو هېوادونو پر خلاف کمپلیټ تر سره کیه دا خاور د غوی په مقابل کې وکړي. دغه شرطونه په کامل توګه لا وسه پورې طالبانو نه د عملي کړي. نو زه فکر کوم چې دوی په رسمیت پیژندلو لپاره لا هم موږ لاره باقی ده.
د سیاسي چارو شننکای او په افغانستان کې د ناتو په خونه سلکار شفیق همدمو چې آزادۍ رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې، نن د فبروري 15مه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو درې دیرشمه کلیزه ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو، خو له هغه مخکې د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره ټیم نن تاجکستان ته ماتې ورکړه. دا لوبه د منځنۍ آسیا د اتلولۍ د جام په لړ کې ترسره شوه چې قرغزستان یې کوربه دی. د افغانستان لوبډلې په نننۍ لوبه کې تاجکستان ته 15-1 ماتې ورکړه او افغان لوبډلې تر دې مخکې هم کوربه قرغزستان ته 15-3 ماته ورکړې وه، خو په اوله لوبه کې له ایران 10-3 ماتې وخوړه. تمه ده چې افغانستان په ګروپي دور کې یوه بله لوبه له ازبکستان سره وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي هیله مند دی چې افغان لوبډله به د اتلولۍ یا د دوهم مقام ته ورسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د برخې ته مو زه سلیم محمد صالح هرکلی کوم. نن د فبروري میاشتې 15مه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو له کلیزې سره برابره ده. درې دېرش کاله مخکې د فبروري میاشتې پر 15مه د پخواني شوروي اتحاد وروستی سرتیری په افغانستان کې د دغه شرقي قدرت تر 9 کلن حضور وروسته له افغانستان څخه ووت، او وروستی امریکایي سرتیری په افغانستان کې د غربي قدرت له 40 کلن حضور وروسته د 2001 د کال د اګست پر 1 له افغانستانه ووت. له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو د بشپړ وتلو، د کلیزې را رسېدل او شپږ میاشتې وړاندې د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل له ځان سره څه پیغام لري؟ په دې راپور کې د وضعیت تکتنه سوې ده.
د افغاني شوروي اتحاد وروستی سرتیری جنرال بوریس ګورموف د 1909 کال د فبروري په 15مه نیټه د حیرتان له پله تیر سه او له افغانستانه ووت، چې په افغانستان کې د افغاني شوروي د پوځي حضور د پای نه خاوه. د دې هر یو شرقي او غربي قدرتونو دراتګ او وتلو لاملونه ډېر دي. په دې راپور کې یو شمېر سیاستوالو او مفکرینو خبرې کړې دي. د افغاني شوروي اتحاد د وتلو اصلي لاملونه اقتصادي سقوط او په هغه وخت کې په شوروي اتحاد د نړۍ ستا فشار پوګوته کوي، خو د دې څلورو لسیزو سیاسي، نظامی او ټولنیزې پایلې لا هم د افغانستان پر خلکو خپل اغیز لري. همدارنګه دغه سیاستوال او د سیاسي چارو پوهان د پخواني شوروي اتحاد او امریکا د وتلو ترمنځ د ورتوالي او توپیر په اړه نظرونه لري. د دغو دوو قدرتونو د شتون مشترکه ټکی چې سیاستوال مطرح کوي دا دي چې په دواړو وختونو کې د افغانستان خلکو ته د پریکړو کولو موقع نه ورکړل شوی. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق چې د افغانستان د ملي مقاومت د شورا غړی هم بولی، وای شوروي اتحاد او امریکا دواړه يرغلګر وو او له افغانستان څخه د وتلو اصلي انګیزه د دوی اقتصادي ناکامي ده. خغلی محقق افغانستان ته د شوروي اتحاد او د امریکا د متحده ایالاتونو د راتګ ترمنځ توپیر د نړیوال مشروعیت درلودل او نه درلودل ګڼي. دا وایي پر افغانستان د شوروي يرغل د نړیوال مشروعیت د نشټوالي لامل د نړیوالو په ملاتړ د افغانانو له مقاومت سره مخ شه، چې بل اخره په افغانستان کې د سره پوز د ماتې لامل شه. له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد توکونه د شوروي د وروستي مشر میخائیل ګورباچوف پر مهال وتل.
ګورباچوف راغی او له دې ستونزې څخه یې ځان وژغور او د شوروي اتحاد لګښتونه یې کم کړل او شوروي اتحاد هم ړنګ شو. په افغانستان کې د امریکا 40 کلن حضور هم د لوړ لګښت له امله ختم شو. که هم د نړۍ نورو هیوادونو هم دا لګښت پرې کاوه، خو زیاته برخه یې د امریکا په غاړه وه، ځکه په افغانستان کې د دوی د پوځ شتون ډېر درون لګښت درلود او بل خوا د افغان پوځ لګښتونه هم د امریکا په غاړه وه.
خغلی محقق ډونالد ترامپ د امریکا پخوانی ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یو له مهمو تصمیم نیونکو څخه بولي چې نه یې غوښتل په افغانستان کې د امریکا په حضور او جګړه نور هم لګښت وکړي. افغانستان ته د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د راتګ په اړه نظرونه توپیر لري. ځینې وایي چې سور پوز د هغه وخت د حکومت په بلنه د خلق دیموکراتیک حکومت د ملاتړ لپاره افغانستان ته راغلی، خو محمد محقق وایي چې شوروي ځواکونه د افغانستان د څلورم ولسمشر ببرک کارمل سره یو ځای افغانستان ته راغلل او په هغه وخت کې ببرک کارمل هیڅ حکومت نه درلود چې شورویان را وبولي. کارمل د 1909 کال د دسمبر په 28مه د پخوانی شوروي اتحاد له راتک سره هممهاله په افغانستان کې ولسمشر سه، خو امریکا د نړیوال مشروعیت په درلودلو او د اوسامه بن لادن په مشرۍ د القاعده شبکې څخه د غچ اخیستو لپاره افغانستان ته راغله. القاعده د 2000 کال د سپتمبر په 18مه د امریکا په خاوره کې پر سوداګریزو برجونو او نورو ایالتونو د بریدونو په تنظیمولو تورنه سوې وه. په دې پیښه کې 2900 کسان ووژل شول. پخوانی شوروي اتحاد 9 کاله په افغانستان کې پاتې سه، خو امریکا 40 کاله پاتې سوه. مجاهدین هغه مهال له روسانو سره په جګړه بوخت وو او د امریکا پر وړاندې بیا طالبان په افغانستان کې د جګړې اصلي اړخ وو، چې دواړه ډلې د وخت په توپیر سره په افغانستان کې واکمنې سوې. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
په هغه وخت کې هم مجاهدین سي انحصار طلبی درلود. انحصار طلبی د داخلي جنگ سبب وګرځیده. شما ژغ په طالبان کې دا ده چې طالبان مشروانو باید د تاریخ درسونه ته پام وکړي او له انحصار طلبی څخه فاصله اخلي.
محمد محقق وایي امریکا د پخواني شوروي اتحاد برخلاف په خپل لاس کې نول سوي حکومت ته لازمه ونه ګڼله چې د قطر په تړون کې شریک او یا هم حضور ولري. هغه په دې باور دی چې امریکا د قطر د تړون په نتیجه د افغانستان واک د طالبانو په لاس کې ورکړ. طالبان پر افغانستان د واکمنیدو پر مهال په ځینو ولایتونو کې له ځینو سیمه ییزو پوځي قوماندانانو او پاڅون کوونکو سره، همدارنګه د مقاومت جبهې ځینو غړو سره په لومړۍ ورځو کې ځای ځای وجنګیدل، خو پر پلازمینه کابل بیا له جګړې پرته واکمن شول. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو د ازادي راډیو پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. بیا هم طالبان ځانونه د میدان بریالي ګڼي او د ملا حسن زاده پر رهبری خپل سرپرست حکومت د واکمنۍ په لومړۍ ورځو کې اعلان کړ. د امریکا او پخوانی شوروي اتحاد د حضور تک او راتګ واټن دومره نږدې دی چې د افغانستان ډیری خلګې پر خپل ژوند د غیظ شاهدان دي. په هرات ولایت کې د متخصصینو د شورا مشر او د سیاسي چارو پوه محمد رفیق شهیر یو له دغو افغانانو دی. ښاغلی شهیر خپله کیسه د پخوانی شوروي اتحاد سره د مخالفت او نه منلو په اړه پیلوي.
د وخت شوروي اتحاد داسې مهال افغانستان ته راغی چې ډیموکراتیک ګوند پر افغانستان واکمنو او ټولو افغانانو ورسره له اعتقادي، ټولنیز او اخلاقي نظره مخالفت لاره، نو د هغوی پر وړاندې یو غورځنګ او ټول ګډونه جهاد پیل شو او ګاونډیو هیوادونو هم په دې برخه کې مرسته وکړه.
ښاغلی شهیر بالاخره دغه مخالفتونه د پخواني شوروي اتحاد د وتلو لامل بولي. نوموړی وایي له افغانستان د شوروي اتحاد د وروستي سرتیري د وتلو پر مهال په هرات ولایت کې و. د زیاتوي خلکو ته د خوشحالۍ یو ځانګړی احساس پیدا شوی و چې آن د هم له همدې عمله خلکو ته د خیرات په توګه ډوډۍ ویشلې وه.
کله چې روسانو غوښتل له افغانستانه ووځي، ډاکټر نجیب الله په واک کې وو او هغه یو پیاوړی کس او ویکړی شول. امنیتي ځواکونه سم رهبری او امنیت ټینګ کړي او روسان له افغانستانه ووځي.
کاغلی شهیر دغه شان وایي د پخوانی شوروي اتحاد د لاس حکومت هم بالاخره سقوط سه او مجاهدین واکمن شول چې کورنۍ جګړې رامنځته سوې او د هغو جګړو لوړه بیه هم عام افغانانو په ځانګړي ډول د کابل ښار اوسیدونکو پرې کړه، چې د مجاهدینو د حکومت په سقوط سره بیا د طالبانو لومړی پړاو واکمني پیلېږي. له افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد او امریکا تر وتلو وروسته یو تفاوت دا دی چې د ډاکټر نجیب حکومت له افغانستانه د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته او قدرې کله دوام وکړ، خو د محمد اشرف غنی په افغانستان کې د امریکا د حضور د دوهم ولسمشر حکومت کابل ته د طالبانو لراتک سره سم او له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو لبش پروتلو 15 ورځې وړاندې سقوط وکړ. محمد محقق وایي هغه حکومتونه چې د دغو دوه زبر ځواکو لوتلو وروسته رامنځته شول ورته والی لري، او هغه دا چې حکومت په زور و او دی. له افغانستان نه د امریکا او د متحدینو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو له شپږو میاشتو په تیریدو سره هممهاله د دغه هیواد د پخواني شوروي هیواد د ځواکونو د وتلو له 3 کلیزې سره دغه هیواد لا هم نامشروع حکومت لري او ناروخانه راتلونکی. اندېښنې دا دي چې افغانستان یو ځل بیا د اویاومې لسیزې په شان د کورنیو جګړو قربان شي.
لا افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو، د 33 کلیزې او د امریکایي ځواکونو له وتلو سره د دې تاریخي پیښې پرتلې په اړه مو راپور واورید.
ستاسو له پیغامونو
زال بل کوډیش نه کابل کمپنی څخه خلک تاسو سره پاړې کېم ما د طالبانو او د افغان حکومت څخه خواهش په درسته به موږ د خارجي مرستو ته انتظار یو ادمو ته کفایت هم نه کوي بلکې موږ سره د کومک کوي نو دا وچ کاغونه دا وچ ځکه دې موږ ته توضیح کړي زموږ اکثر ځوانان چې دي په نشو اخته یا دغه تاریخ بند چې د تعلیم او د ترس هر څه سپاتې دي زه هیله کوم تر مشرانو پورې زموږ پیغام ورسي د تاریخ بند بور د تعلیم سره ګیر یو کشرانو تعلیم سره ګیر دي موږ خوای به تعلیم پاتې شو زه خپل مجاهد جهاد کوم موږ وخت خاص په دغه راګر کړم زموږ سره په جوړ وک نو سره تاریخ کار بار وک د نه استاسو سبتا به جلا کوی ما مشرانو دغه پیغام دي چې دا تاریخ څه په کلکه باندې نو ځوانان ټول نشيان سو ګرد دغه نشو عمل کی
دا کاری عبدالرحیم د میوان د رسالې ته خبره کوم دغه د دې سیم شبکې والا کې د زموږ سره ماکرین نو ته د زموږ پیغام د دې مشرانو ورته وي موږ په یو باندې او بل باندې وای چې دغه دې په دې باندې پلان کوي پروګرام په څیر څه وي په دې پروګرام پلان کوي تر ځان دی هغه موږ ته یې تاسو ته بل وای چې بیا غلا کړی دی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو خبرونه اوري 4 بجې او 10 دقیقې شوي وړاندې په خبرونه کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوق تاسو ته نکېږي خو د شپه په مو کړی د خبرونو لاندېسته نن د قطر په پلازمینه دوحا کې د طالبانو د حکومت له استازو سره د اروپای ټولنې د ډیپلوماټانو خبرې پیل شوې د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن په دې غونډه کې د اروپای ټولنې مشر مرکچي دی د طالبانو د حکومت لخوا امریکا ته خبرداري ورکړل شوې چې کله افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه خپل پریکړه بیرته ونخلي نو لدې هیواد سره پر خپل پالیسۍ بل سره غور وکړي طالبانو پرون مخام په یو خبر پانه کې ویل د امریکا ولسمشر جو بایدن غواړي چې خپل سر د افغانستان شتمنۍ غصب کړي په کابل ننګرهار کونړ خوست میدان وردګو او روزګان ولایتونو کې نن د افغانستان د بانکي زیرمو په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه وغندل شوه لاریونوالو ویل چې د سپتمبر د 11 په حمله کې هیڅ افغان وندنه درلوده دوی له متحده ایالاتونو وغوښتل چې دا زیرمه دي د افغانستان خلکو ته ټوله وسپاري تکل شوی چې افغانستان ته لهن د 50,000 ټنه غنمو لیک راتلون کې اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شي اسوسییټډ پرس خبري اژانس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله وایي پاکستان منلی چې دا غنم د افغانستان لاري ولیکدوي د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په مسکو کې دی او په پام کې ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین پر کړکیچ خبري وکړي د دوی لیدنه د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله د رامنځته شوي کړکیچ د اورې لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو لړۍ ده او پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه د اندېښنو په لړ کې د اوکراین ولسمشر سبا د فبروري 14 د یووالي ورځ اعلان کړي ولادیمیر زيلنسکي په دې اړه د فرمان لخ خبرولو وروسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل مونږ ته ویل شوی و چې د فبروري 14 به د یرغل ورځ وي خو موږ باید د یووالي د ورځې په توګه ولمانځو زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
په کومه ټولنه کې چې میرمنو ته د کار زمينه برابر نه وي حکومت هم دیار وګړي د لګښت لپاره کافی معاش ور نکړي خځو هم د کورنۍ نارینه د بیلابیلو عواملو لواج له لاسه ورکړي وي د پیسو ګټلو لپاره څوک ونه لري نو دې ته مجبوریږي چې لاسونه سوال یا ګدایي ته لا پکړي څوک د بچو څوک د یتیمو خويندورونو او یو شمیر نور میرمنې بیا د خپلو سپین سرو میندو او پلرونو د تند د پټولو او د ناس مړولو لپاره پلارو او کوڅو کې له خلکو څخه پیسې غواړي. د میرمنو له خواسوال یا ګدایي کول نوې خبره نه ده. له پخوا څخه به اړیکې لیدل کېدلې چې په ډېر عاجز انداز به خیر غوښته، خو په دې وروستیو کې ولې د سوالګرو ښځو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی؟
د طالبانو د امارت پر راتګ سره خدا لا هم زیات شوي دي، ولې سړیان مجبوره شوي دي، ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. د کار زمینه باید څه مسایل دي؟ څو ورځې مخکې وه ښځه راغلې وه او د هغه دواړه زمنې، یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کاله وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
چې افغان حکومت د طالبانو په لاس سقوط وکړ، نو د ګڼو کورنیو اقتصادي حالت ځکه خراب شو چې هغوی پسنداز پیسې یا هم زیرمه شوي خوراکي مواد نه درلودل. د ورځې به یو څه ګټل، د شپې تیرولو لپاره به د کورنۍ نفقه برابروله، خو اوس اکثره هغه ادارې چې میرمنو به کار پکې کاوه بندې دي. یو شمېر ښځې د سبا او بېګا ډوډۍ ته حیرانې دي. ځینې د دې لپاره چې واړه بچې له لوږې څخه مړه نه شي په ځان سختې تیروي، ان تر دې چې سوال یا ګدایي ته مخه کوي تر څو خپلې کورنۍ ته د خوراک او پوښاک یو څه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکی احمد راشد وایي چې تیرو جګړو ګڼې میرمنې، کونډې او ماشومان یتیمان کړل. ځینې یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره اړ دي چې خیر ټول کړي. نوموړی په دې وروستیو کې د سوالګرو میرمنو د جامو او ظاهری بڼې د بدلون په هکله هم غږېږي.
موږ تاسو په مملکت کې څلوېښت کاله څو سه جنگ روان ده. همدغه جنګ او دربدري او د ځوانو نارینو مړینه د هغوی نه داسې کومې زنانو پاتې دي، کونډې دي، یتیمان ور پاتې دي او مشکلات لري. نو په همدغه حساب باندې زیاتره زنانو سیاسرې راوځي، خیرات راټولوي د خپل د ماشومانو د روزي لپاره یا زوقې لپاره. چې کله طالبان راغلل کابل ښار ته، نو دلته هجوم دی خیرګرو خلکو دلته هغه سو زیات سو، ځکه چې هلته بیا هم په کابل ښار کې اوسه تجاران او سرمایدار خلک اوسیږي، داسې کومک سره اوسي. هغه خلکو اوس هغه میرمنو ځان ته تغیر جامه ورکړی ده. نه پوهېږم پخوا به سې کتل تا به ورته دغه چیرې ته به داسې کتل یا لباس به داسې کتل، نو هغه به تا ته معلومېدله خیرات غواړي یا مشکل لري یا تکلیف لري. اوس یې ګورې لباس هم تبدیل کړی او مخې پاک صفا وینځلی او سره لباس حجاب هر څه فرق کړی ده. نه پوهېږم چې دوی په هغه کې دا تغیر شکل څه حساب ده.
احمد راشد په خپلو خبرو کې وویل چې په ښار او بازار کې له داسې سوالګرو ښځو سره مخ کېږي چې نوې او پاکې جامې په تن وي. د کابل په نوي ښار کې موږ ته هم داسې میرمنې د سوال لاس ونیو چې څیره او کالی یې د خیر غوښتونکي ښځې نه و. هغه وایي چې پخوا یې په یوه غیر رسمي دفتر کې د همغه دفتر کارکوونکو ته جامې ګنډلې، خو نن سبا بیکاره ده. په کور کې شپږ ماشومان د دې ګټې ته سترګې په لارې دي، نو ځکه سوال ته راوتلې ده.
ما خودم اولادم بسیار خرد بود.
ماشومان می واړه دي. میړه می په سترګو ړوند شو. د ګټې لپاره څوک نه لرم. مخکې به د ماشومانو پلار کار کاوه، خو اوس یې چې په سترګو تیاره شوه له کسب و کار څخه ولوېده. بیا هم هغه و چې ما په یوه دفتر کې کالی ګنډل شروع کړل. د طالبانو له راتګ سره سم هغه دفتر وتړل شو. زما د یوې میاشتې معاش هم پاتې و. دوه میاشتې مې په ډېرې سختۍ ګزاره وکړه. داسې ورځ راغله چې بچو ته مې وچه ډوډۍ په اوبو کې لمدوله، بیا مې ورکوله. هغه هم خلاصه شوه، نو ځکه له ډېرې بې وسۍ، بې کارۍ او بې کسۍ نه ګدۍ ته راوتلی یم. هغه میرمنې چې د مجبوریت له مخې سوال کولو ته مخه کوي، کله ناکله بیا له جنسي ځورونې سره هم مخ کیږي. نهه ویشت کلنه ماری وایي چې د طالبانو په راتګ سره خپله دنده له لاسه ورکړي. په کور کې کوم بل داسې څوک هم نه لري چې دوی ته پیسې وګټي، بیرون راوزي او ګدایي کوي. ځینې وخت د یو شمېر نارینه وو له ناسم چلند سره مخ شي.
دل دګوري سله کم خبرې خلک کوي پیسو کې لمبر ورتي وېدا لمبر واخل مونږ لمبر ورته وشلو بیا لاړ شي کنه کنځم ورته کو خو بیا نه شرمېږي بیا راضي داسته بیا نه کیږي بیا خبرې کوي بیا مونږ خپل جیب بدلوځي
ځینې کسان ځکه لسوال ګرو میرمنو سره مرسته نه کوي چې په وینا یې وایي که یو کار له لاسه ورکوي د ځان لپاره د بله دنده ولټوي خو په افغانستان غوندې ملک کې د دندې پیدا کول ساده کار نه دی له لغمان څخه راغلی جمیله وایي ډېر هڅه یې وکړه چې ځان ته کار پیدا کړي او د کورنۍ لګښت برابر کړي خو بریالۍ نه شوه هغو ښځو چې د بې وزلۍ او غریبۍ له وجې زده کړې نه دي کړي یا هم کورنۍ ښوونځي ته نه دي پرېښي داسې کار نشي پیدا کوی چې ډېر عاید ولري هغوی سخت کارونه د کمو پیسو په بدل کې کوي د کابل په کارتناو کې قلم خرڅونکې ناجیه وایي چې مخکې دې هم خیر غوښته خو وروسته یې پرېکړه وکړه چې یو کار باید وکړي نو ځکه یې د قلمونو پلورلو ته مخه کړه
مخکې خو ما هم خیرات ټولو بیا مې فکر کړ چې خیرات ټولو ما خلک څه لخم خبرې کوي ما دا څوک چې خیرات غواړي دا قلم خرڅ کړي مثال یو کار وکړي کنه مثال دسمال خرڅ کړي داسې قلم خرڅ کړي لیکونه هر شی چې خرڅولی شي خرڅ دي کړي خو ګدۍ نه ښه ده چې دا کار وکړي کنه نو ځکه مونږ کار کوو موږ کور کې یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ خورګانې یو او زه که راځم چې ورونه خو غټ نه لرم کنه چې مونږ ته کار وکړي زه خپل هماغه کار کوم او ورونه کور ته میر شی خرڅه کوم خپل کور د چې رانه شم ورونه خو وایم د میوږي پاتې کېږي او زما پلار خو مریض ده کنه دونه نو سودا نه کېږي د ورځې درې سوه دوه سوه کېږي دې نه ډېر نه پاتې کېږي مونږ ته
د کابل په نوي ښار کې سوداګر حاجي نورالله چې سوالګرو میرمنو سره د مرستې طرفدار دي وایي هغه کسان چې پیسې لري او له خپل لګښت نه اضافه کېږي انساني دنده ده چې د کونډو یتیمانو او سوالګرو لاسنیوی وکړي له نوموړي سره مې مرکه کړې هغه په پیل کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خلکو له بد اقتصادي حالت نه یادونه کوي
د طالبانو د امارت پر راتګ سره خدا لا هم زیات شوي دي ولې سړیان مجبوره شوي دي ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي پخوانۍ دورې نه هم دغه میراث موږ ته پاتې ده د ښځو څو ورځې مخکې وه ښځه راغلې وه او د هغه دوه زامن درلودل دواړه زامن یې یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو او د هغې ښځې ته ځوان انګور پاتې وه بعضې قصې داسې سی د سړي زړه ورته زړه کوي حق پاتې سي پریشانه پاتې سي دې سره څه رقم سړی کومک وکړي او په څه اندازه کومک وکړي
سوال ته راځي
ځوانې ښځې راځي سړیان راځي ځوانان راځي تر څه وخته پورې
څه ستاسې ګټۍ څه چې لرئ څومره په سوالګرو مېرمنو لوروئ
د موږ لورونه خو زیاته ده نو هڅه کوو د زیاتو هغه لپاره کومک لپاره باید چې هغه کړي خو یو شی زه باید چې ووایم که څوک پیسې لري او الله پاک هغه نازولی دي هغوی ته هر رقم نعمت په دنیا کې ورکړی ده هغه باید چې د پیسو کومک وکړي څوک سه تعلیم لري او الله پاک د تعلیم نه نازولی دي هغه باید چې تعلیمي برخه کې کومکونه وکړي نو باید چې خپل لاسونه بډ وهو یو بل سره کومک وکړو یو بل ته باید چې لاس ورکړو چې د هغه له هر څه نه مستفید
بلې د سیم سوي چې د خپل جیب ګټه له سوالګرو سره نیمه کړي
یار کلم سے باز قصے اور دل دی بلکہ لازیات مرکڑی دی دا دے زڑ پورے دس چا پورے زڑ ڈیر خو گدلے نو اکثر وقت مرکڑی نو کوشش ہم دا گدا سے یو چوک راسی او خالی لاس دے منگنا لانس دے کار زمینہ بایس مسائد سی او کدے کار زمینہ نو شو مسائد کولے بایس گوی سرا کوما کوکو خزا د منګ ابرو عزت ده د منګ خور ده د منګ مور ده او د منګ لورغان دي خلک قواره او چهره ته موګوري نو سړی باید خپل وډار سي ځکه دغه ورځ په منګم راتلای سي منګه هم غریب کېدای سو منګه هم په دا رقم ستونزو کې راتلای سو نو د دې لپاره باید لاسرسی ولرو او د یو د بل لاس ونیسو
په افغانستان کې همدا اوس هم سوداګر شته چې دوی غټ غټ تجارتونه لري لغونه د تاسو غوښتنه څه ده چې د دغو میرمنو سره مرسته وکړي دغه چې مجبوریت نه سوال ته وځي ګدایي کوي خپلې کورنۍ ته نفقه راوړي
د ما خو د ټولو تجارانو افغانانو ورونو نه همدغه هیله ارزو ده سه دغه زمونږ تاسو په دغه معاشره کې ټول خورګان او اولادونه غوندې دي، باید د خپل معاشره لاس ونیسو. د غریب هغه تجاران سه الله پاک ورته ډیر زیات نازولې دي، هغه خلک باید هغه نه دغه غریب خلکو سره هم یو څه کومک وکړي، بلکې ډیر زیات کومک وکړي. دغه ورځ د کومک ده، دغه ورځ د هغه ورځ ده سه لکه په مونږ باندې تاسو په افغانانو باندې فلل یو قیامت غوندې تیریږي، او خاصا په غریب خلکو سه هغه د سبا او د بیګا روپۍ نه لري، یا معذوره دي، یا په کور کې سړیان نه لري د کاروبار لپاره، یا ځوانان نه لري. نو باید هغوی سره مونږ کومک وکړو، باید د ملي صندوق جوړ سي د ښځو لپاره سه خلک د همغه کې پیسې د موبایل له طریقه ورولیږي، که لس روپۍ ورلیږي، که میلیون ورلیږي، که لک ورلیږي، که پنځوس زره ورلیږي، خپل زکاتونه خیرات صدقه دغه ټول د راټول کی دغه هغه ته دی ورولیږي د صندوق ته، او دغه صندوق نه د هغه ښځې سه د مونږ پیغلې خورګانې او مورګانې ودرېږي او خیرات غواړي. نو په لحاظ باید سه مونږ دغه یو خپل ایمانی وجدانی او انسانی وظیفه او دنده ده سه باید د ښځو سره هر څومره باید ور سره زر ته زره کومک وشي.
درن دوستانو، د سوالګرو میرمنو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی په کور کې یا سرپرست نه لري، او یا یې هم اقتصاد دومره کمزوری دی چې په لارو او کوڅو کې د ګدایي لاس اوږدوي. ځینې ښځې بیا وروستي سیاسي بدلون بیکاره کړي دي او سوال ته یې اړویستلي دي. موږ د طالبانو له مرستیال ویان احمدالله وسیق څخه پوښتلي دي چې دوی دغو میرمنو لپاره چې په دې وروستیو کې بیکاره شوي او سوال ته اړ دي څکړي.
حکومت کوشش کوي او بیروزګاری کچه راټیټه کې دغه برنامې تر لاس لاندې لري چې لمخه بیروزګارو خلکو ته کارونه پیدا سي. په ښارونو کې ولایتونو کې هغه مساکین کناری نه وي او کښځي وي چې هغوی هیڅ عواید نه لري یا سرپرستان نه لري د کار کولو لپاره څوک نه لري، له دې سره به انشاء الله د فقر کچه هم راټیټه سي او هغه مساکین چې ډیر اړمن دي د هغوی یو چاره به هم وسي.
ښاغلي وسیق دا مشخصه نکړه چې طالبان به خیرات ټولونکو ښځو ته څه ډول او څه وخت کاري زمینه برابره کړي چې هغوی نورو خلکو ته لاس اوږد نه کړي. په دې هیله چې د فقر او غربت لمنه ټوله شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې د خپرونې د لا ښه کیدلو لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واټساپ شمیره ده 00422143401. تر بیا ښه چاري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپاگ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. ا درنو دوستانو، بیا هم خوشاله يم چې دی ویونه په تیرې دو سره ستاسو درنو چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو، په خبرونه کې د زندانیانو په حقونو بحث کوو. دا چې د زندانیانو حقونه څه دي او په کوم مواردو کې نقص کیږي او ولې نقص کیږي، همدارنګه په ملي او بین المللي قوانینو کې څه بدل شوی، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې سره ملما ده خاغلای نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د هادی غړی او همدارنګه مدني فعال. اصولي صاحب، که په پیل کې د زندانیانو د حقونو په تړاو راته معلومات راکړي نو ښه به وي.
زندانی شخص د مجنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر قطعیت پورې او همدارنګ په حبس کې حبس په دوران کې مختلف حقوق درلودونکي چې نوموړي حقوق برخوته ویشل شوي. لومړی هغه حقوق دي چې د مزنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر قطعیت پورې ورکړل شوي، او بل هغه حقوق دي چې په حبس کې د غوڅ څخه استفاده کي او هلته ورکول کېږي. لومړی راځو هغه حقوقو ته چې نوموړي شخص ته د مزنونیت دورې څخه د حکم تر قطعیت پورې یا د محکمې پورې شخص ته ورکړل شوي. اول راځو کله چې یو شخص ونیول شي په غوجرم باندې باید پوه کړل شي چې ته د دې جرم په اساس باندې نیول شوی، تاکي د شخص حق باید پوه شي. اسنه چې یو شخص نیول شوی ده او خبر نه چې په څه جرم ځان نیول شوی، باید پوه شي په دې جرم باندې ونیول، او بل باید خپلوان خبر شي چې نوموړی شخص موږ نیولی، خپلوانو ته باید خبر ورکړل شي، او بل په خپل سر ته او کله چې په خپل سر یو شخص تبکیف کېږي چې جرم نوي ترسره کړی، د هغې دپاره باید دولت جبران د خساره ورکړي. ځکه یو شخص چې ګناه نه ده کړی او ته توقیف کوې بندی کوي د خپل یو جرم، نو دا شخص ته باید د دولت څخه جبران د خساره ورکړل شي، او بل یې تاخیر تعذیب په معنی ده. په هیڅ صورت باید بندی تاخیر تعذیب شکنجه نشي، له دې څخه مسکون د مسکونیت ترلودون کیده. او کوم مطالب موضوعات چې دای بیانوي باید په آزادانه ډول یې بیان که موضوعاتو په ارائه کولو کې باید کوم مشکل سره مخ نشي، او بل دای په آزادانه ډول شهود را وستلی شي محکمې کې شهادت ادا کړي، بوکې باید هیڅ مشکل سره مخ نه وي. د سکوت حق درلودون کیده چې دای سکوت وکړي کله چې څارنوال یا پولیس دنه پوښتنه وکړي یا قاضي، دی کولی شي په موضوع کې چوپ سکوت اختیار کړي. او وکیل باید ونیسي، وکیل نیول شي، وکیل د ته حق دی، وکیل نیول د ته د مشروع حقوقو څخه دفاع کوي، او باید حکومتونه اجازه ورکړي چې متهم شخص یا متهم شخص، مزنون شخص، زندانی شخص دی وکیل ونیسي، او بل باید په آزادانه ډول د خپلو خپلوانو سره دی تماس کې ونیسي، د خپل وکیل سره په تماس کې وي، د خپل کورنۍ سره په تماس کې وي. که چیرته په کومه ژبه باندې چې په هغه د محکمې رسمي ژبه ده په هغو دای نه پوهېدل، یا د ژبه بل رقم وه مو قاضیان نه پرې پوهېدل، نو دی کولی شي چې ترجمان ونیسي. نو ترجمان نیول هم د ده حق، نو دا د وکیل یوه خبره. بله هم که پیر زاپه کم وکیل که چیرته د خپله په واس کې پوره وه، خپله دی په پیسو په اساس باندې وکیل نیسي، او که چیرته پوره نه وه دا ته باید دولت خپله وکیل ونیسي. دولت د دولت په حساب باندې د دې لپاره باید وکیل تعین شي. د دوسیو ورقو ته یا اوراقو ته باید لاسرسی ولري. د دوسیو اوراقو ته لاسرسی د حق دی، داسې نه چې دوسیه یو ځای دی باید لاسرسی نشي ورته، باید لاسرسی ولري، او دی پوښ دی ما دوسیه ده، او په دې کې دا مسایل ذکر شوي. او بل په علني ډول باید د دې شخص یا د دوی اشخاصو محاکمه ترسره شي. خلک پوښتنه کوي د محکمه په یعنی عادل محکمه شوي ده که نه، شرعي محکمه کوم شخص جرم ترسره شوی دغه مطابق جزا ورکړل شوی ده او که نه. په محکمه کې باید حضور ولري. محکمه کې د دوی حضور درلودل شرط، او د دوی حق باید په محکمه کې حضور ولري. آخر خبره باید د ده خپل حق دی چې آخر خبر په آخر کې قاضي ته دی وکولی شي. آخر خبر کولی شي د شهود د جرح حق وکړي. شهود جرح کولی شي. د قاضي څارنوال د خپل دی رد کولی شي چې نوموړی قاضي د ما سره په دې مسئله کې خیانت کړی، یا په دې کې فساد لري، یا زما سره ظلم کوي، یا څارنوال چې سندونه پرې راوړي، دی کولی شي چې قاضي یا څارنوال هیستګي موضوع څخه د همدې ته ورته نور حقوق هم شتون لري چې ده ته باید ورکړل شي، او دای د هغو څخه باید استفاده وکړي.
په کومو مواردو کې او د کومو دلایلو له مخې د زندانیانو حقونه البته نقص کیږي؟
ګورئ، د مجرمینو د حقوقو سلب یا د هغوی نه ورکول هغه مختلف موارد او مختلف دلایل لري. په مخکې پر مختللو هیوادونو کې هغوی حقوق منظم ډول دوی ته ورکول کېږي. یو څه د دوی په روحیاتو کې بدلون راغلی دی، هغو د پاره په منظم شکل خپل حقوق چې لري هغه دوی ته ورکول کېږي. خو په وروسته پاتې هیوادونو کې دوی دپاره کوم حقوق چې په نظر کې نیول شوي وي هغه هم په صحیح ډول هغو دپاره نه رسیږي، او حقوق ترې سلب کېږي چې هلته په منظم ډول د عامه پوهاوي شتون نه لري، او یا هم دغه هیواد منظم میکانیزم نه لري، او یا هم مجرم ته یا د یو بد شخص په سترګه کتل کیږي، ورته ویل کیږي دا مجرم دی، دا داس دی. هغه چې د دې په ځای کې اصلاح کړي، هغه نور هم د یعنی جرم ته سوق کوي، نور یې احساساتي کوي. کله چې خوشی شي د بل جرم مرتکب شي، نو د مجرم سره محبس په دوره کې باید نیکه رویه وشي، دا اصلاح شي، ځکه دا یو مریض شخص دی. نو د مریض شخص اصلاح باید په منظم او ښه شکل ترسره شي، چې هم دی په محبس کې اصلاح شوي او هم یې تنبیه شوی وي، او په مقابل کې ټولنه هم حمایه شوي وي. ټولنه په اوس وخت کې او په راتلونکي وخت کې بیا د یو مجرم کې پیدا نه شي او یو وړی مجرم هم باید اصلاح شوی وي. دا یو بل دلیل دا هم کېدای شي چې بعض وخت سیاسي ملحوظات په نظر کې نیول کېږي، دې سره په دې ډول هم ظلم ترسره کېږي او ظلم کېږي، او نور هم مختلف موارد شتون لري.
د افغانستان وضعیت په کتو سره په اوسنیو شرایطو کې تاسو د زندانیانو حقونه څنګه ارزوئ؟ البته
ګورئ، موږ په افغانستان کې د یو غټ بدلون او تحول شاهدان یو، او هر شای په لومړي سر کې وجود لري. تر اوسه به د زندانیانو لپاره کوم هغه حقوق چې په نړیواله سطحه شتون لري، یا د یو پرمختللي هیواد یا د هغه هیواد لپاره چې هغه یو منظم بنسټ او سیستم لري، د هغو دپاره شتون لري، دومره حقوق به تر اوسه شتون نه لري. خو دوی ورته قایل دي، دوی وایي چې موږ د زندانیانو لپاره او د محبوسینو لپاره د حقوق لپاره قایل، یا دوی ته به هغه منظم حقوق چې شتون لري او دوی چې دی او هغه حقوق چې د اصلاح سبب ګرځي، هغه موږ ټول زندانیانو لپاره ورکوو. او زندانیان په زندانونو کې تر اوسه پورې ما د دوی د شکنجې په برخه کې څه نه دي اورېدلي، شکنجه شوي به نه وي. خو بیا هم هر څه په لومړي سر کې دي، دا به ټول اصلاح کېږي او د زندانیانو لپاره به حقوق په نظر کې نیول کېږي. خو تر اوسه پورې هغه پخوانی قانون چې د محبوسین او تفقیقانو قانون چې په د زندانانو لپاره مختلف حقوق په نظر کې نیول شوي دي، هغه به تر اوسه پورې هغه هماغه قانون تر اوسه پورې تطبیقیږي. او بل دا چې تر اوسه پورې یو منظم د جزا قانون تر اوسه پورې دوی نه دی اعلان کړی چې منظم جزا قانون شتون لري چې په هغو کې د هر څه پیشبینی شوي وي. نو بعضې مشکلات شته دي او تر اوسه د نظام په ابتدا کې دی، او ابتدا نه وروسته خدای دې وکړي چې هر څه اصلاح شي.
حضرت صاحب، په نړیوالو قوانینو کې البته څنګه دې موضوع ته اشاره شوې، البته زندانیان حقونو ته اشاره شوې، که څنګه
په نړیوالو قوانینو کې هم د زندانیانو لپاره حقوق په نظر کې نیول شوي دي، چې د بشر حقوق په نړیواله اعلامیه او بل د مدني او سیاسي حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دوی لپاره حقوق په نظر کې نیول شوي دي، چې خپله د مدني او سیاسي حقوق په نړیواله اعلامیه په 14 ماده کې زیاتره حقوق دوی ته اشاره شوې ده، او همدارنګه د بشر حقوقو د خپلواک اعلامیې په مختلف مواردو کې دوی لپاره وړاندوینه شوې ده او دوی حقوق په نظر کې نیول شوي دي. لومړی کله چې مثلا یو شخص بیگناه وي، هغه دوی تعقیب یا ونیسي، هغه باید خوشی کړي چې د مدني او سیاسي حقوقو په اعلامیه کې هم په 14 ماده کې دې ټکي ته اشاره شوې ده، او د انساني کرامت ساتنه دا باید په زندان کې په نظر کې ونیول شي. او بل کله چې محاکمه کېږي، یو متهم شخص دغه باید اجباري اقرار وانه خستل شي او باید تای شکنجه نشي د محبس په دور کې، او همدارنګه کوم تور چې په دا باندې پوري شوی دی، کوم تور چې دته په دای په باندې نیول شوی دی، د مدني او سیاسي حقوقو د اعلامیې په 14 ماده په اساس باندې اوس باید خبر کړل شي چې ته په دې تور باندې نیول شوی، او بل دای باید په یو خپلواک او به پلاو محکمه که دای محاکمه شی د بشر حقوقو د 11 ماده او د مدني او سیاسي حقوقو په 14 ماده کې د ټکی ته اشاره شوې ده، او دای باید په لنډه موده کې کوم وخت کې ولکې باید ژر تر ژره د ماوړی شخص محاکمه شي، چې د مدني او سیاسي حقوقو په نه هم ماده کې ورته یادونه شوې ده. او کوم گواهان چې د مقابل کې گواهی ورکوي کولی شي دغه په اسانۍ سره هغه رد کړي او دی د ژباړن حق لري، دی باید ژباړن ونیسي او د خپل ځان لپاره شاهدان راولي چې په څوارلسمه ماده کې دغه موضوع ته اشاره شوې ده. او بل د یو جرم چې ترسره کړی دی په برخه کې د محاکمه شوی باید بیا د هغو جرم په دماغو په جرم باندې باید بیا محاکمه نه شي، نو او بل په زندان کې دو د پاره باید منظم حقوق شتون ولري، دا شکنجه نه شي، هلته په منظم ډول د حقوق او قواعدو په نظر کې نیولو سره دای په منظم ډول په ښه شکل باندې زندان تیر.
ډېره مننه استاد صاحب کور ودان. قدر من اوریدونکو، تاسو د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې د غړي او د مدني فعال خبرې د زندانیانو د حقونو په تړه واورېدي. دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا چې په نورو خپرونو کې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو ټول په لاس سپارم. الله مو مل شه، ښاد او بریالي اوسئ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15 زر نوي مندل شي.